دا مشال راډیو د محل په پیښور کې 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې دي. په وروستي خبری سات کې مزه پامیر ساحل او منور شاهر کلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند منور شاه.
د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز په پنجاب کې عملیات کوي. نن په کابل کې د حزب اسلامي د وفد او د سولې د عالی شورا ترمنځ غونډه کیږي. او آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباغ بلتون پالا د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوزوای په جنوبی پنجاب کې د سختدلی زورډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته په استول شوی و خبر پانه کې پوزویلی په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز واکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیری برخه اخلي. پوزوای د ضرب ازب عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سختدلی وسلوال د پنجاب جنوبی زلو روجهان، کیچ او رحیم یار خان ته تښتېدلی دي. په دې خبر پانه کې دا نه دی ویل شوی چې په روانو عملیاتو کې تر دې دمه څومره پرمختګ شوی. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې تیره میاشت د خونړۍ ځانمرګې حملې نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو فیصله کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پټنځای ګڼل کیږي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو تر مخه دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وجل شوې دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوا پټنځایونه هم په نخه کړی شوي او په لوی مقدار کې وسله ترلاسه کړی شوې ده. پاکستاني سرچینو دا نه دي ویلي چې وجل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت پر ضد په جنګ اخته دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار شروع شوی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال ریډیو ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې کوم کور سروې کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شې دینه بعد به د سپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاویږي. په سند صوبه کې د قام پرسته جی اس اند تحریک کرنانی څانګې یو مشر وجل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابرلو نن مشال ریډیو ته وویل شفیع کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې. ابرلو وویل له یوې مودې راهیسې ناپېژندل شو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون ګواښونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی ورته هیڅکله د ګواښونو په اړه نه وویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمدا چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استادو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د یادې شورا مرستیال عطاورامان سلیم نن مشال ریډیو ته ویل په دې غونډه کې به د دوو تیرو شو ناستو په تفصیلاتو بحث وشي. تر دې غونډې مخکې د حزب اسلامي د وفد غړي امین کریم رسنیو ته ویل د دوی د ګوند اوسنۍ د رضداد چې له سیاسي لارو او پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي. د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلی وو ډیره هیله لري چې د حزب اسلامي سره به د سولې په برخه کې وي موافقې ته ورسیږي. حزب اسلامي استازي خواوشا درې ونې مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورغلی وو. هلته د کندوز امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنی عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وجل شوي دي. د کندوز د امنی کماندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز په ګلتیفه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې ترسره شول. د ده په خبره په دغه عملیاتو کې 15 نور وسلوال زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیه کماندان همداراز وایي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې یو غړي چې غوښتل یې ځانمرګ برید وکړي د ځانمرګ واسکټ په چاودلو سره یې خپل اته نور ملګري وجلي او دوه زخمیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو کاراباغ سیمې بلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي کوم باندې چې دواړه خواوې سلا شوي وي. نن د آذربایجان د دفاع وزیر اویل بلتون پالو په 13 غنټو کې 119 واره د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بلخوا د آذربایجان د دفاع وزارت په بل یو بیان کې ادعا کړې چې د دې هیواد په یو شمېر ضلعو کې ارمینیایي ځواکونو ګولهباري کړې ده. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې ده چې پکې له 60 زیات کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخه به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمي وي. د قانون له مخې که په کوم کس کې د ایډز د ناروغۍ وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د ترکمنستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړی چې د دې اقدام مقصد صحتمندې کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخنیوی کول دي. د دې هیواد عامرانه نظام په دې اړه کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال سراج ظهیر د کرنسیو بیې او موسم حال اوروي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105.40 روپۍ اغستل کیږي او په 105.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 108.40 روپۍ او په 109.10 روپۍ. یو یورو په 148 روپۍ او په 148.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 28.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.80 روپۍ او په 20.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 1.53 روپۍ. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 14 او 23 او کوئټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال راډیو دا خبرونه مو له منور شاو اوریدل او د موسم حال او د کرنسی او بای مول له سراج ظهیر اوریدل. پاکستان وایي ایران ورته باور ورکړی چې خاوره به یې پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدې. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. آیا دا عملیات به بریالی شي او که څنګه؟
جنوبی پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، امید تو یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک کا
لٹ ہٹھی سر نگ دی وسلوالو د سندھ یو ملت پالا مشر وجلے دی
ان نون نمبر ہے تھی وہ نمبر نہیں ہوتے تھے چھٹا کی طرف سے اپنے گاؤں جا رہے تھے.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت د پھانسی سزاګانو ختمولو غږ کړی او د ملکنډ او شترال ځنګلونو مالکان وایي توپیری چلند ورسره کیږي.
حق هم موږ ته میلاو نه شو، هغه لرګی هم رکړو. ټول زندگی انحصار زموږ په دې غرونو په ځنګلاتو باندې دی.
شنن یو تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به د هغوی خاورې د پاکستان ضد کارولو ته پرې نږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وکړه. ده وویل تهران او اسلام آباد سرحدي کمیشن د دې لپاره جوړ کړی چې دواړه هیوادونه استخباراتي معلومات سره شریک کړي. تېره اونۍ په اسلام آباد کې ایرانی سفارت د پاکستان په رسنیو کې د ایران په اړه خبرونه ناسم بللي ول او زیاته کړې وه چې دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی شي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکه نظم شته. نو د نوموړي وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی، د څه د لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کې وي. دی وایي
د دوانو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترک کمیشن هم شته، او د دوانو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا ووایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ورنه
د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا وینا وه چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منصبه بندۍ برخه نه وه، بلکې یو اتفاق و. د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ خبریال محمد رضا مشالډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولې تعلقات دي، او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستاني میډیا رپورټونو له وجې د تعلقات ته نقصان نه شي رسېدی، ځکه چې د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا ښه بیانونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي، یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی و چې پاکستانی میډیا له داسې لیکل یا رپورټ کول نه دي پکار چې هغه تعلقات خراب کړي، او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړې وه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یاد دی چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي و چې د ښه امنیتي رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي و چې دې لړ کې ایران تحفظات لري، او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیات دوام لري، او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمېر مشکوک وسلوال نیولي هم دي. د عملیات څو ورځې مخکې د لاهور پر تفریحي پارک تر ځانمرګي برید وروسته پیل شول. په هغه حمله کې لاویا څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 ژوبل شوي ول، چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان ول. رابع اکرم خان یو ځل بیا.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR خبر پاڼه وایي چې د پوځ په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوځ د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دې وي چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوځ د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې وروستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سیول او پوځي اپریشن کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړي دي، چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی، او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروا بیان شوی دی. واضح دی چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک او مسلم لیگ کا پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلی وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوی وه چې یو وسلوال ډلې ته به هم اجازت نه وي، او د وسلوالو خلاف به کاروایی کیږي. یاد دی چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبه د دې مخالفت کړی وو.
د راوی په رپورټ کې مو واورېدل چې په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو ضد عملیات روان دي. دا چې جنوبی پنجاب څه ډول سیمه ده او هلته د امنیت صورتحال څه دی، په اړه یې د مشال راډیو خبریال احمدالله د سیاسي او امنیتي چارو لپاره پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړې.
حسن عسکری صاحب، فوج په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړي دي. جنوبی پنجاب څنګه سیمه ده او د کومو خلکو پر ضد عملیات روان دي؟
پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن
جنوبی پنجاب ڈیر لوئی سیمہ دا خو خلق کی ڈیر غریبان آندی، اور دخ وجہ دا چی جنوبی پنجاب کی مدرسی اور سخت دری سے تنظیمون نہ صرف زیاد تھی بلکہ ڈیر مستحکم ہم دی، زک چی ددوی پر زد کلا ہم پلوئی کچ عملیات نے رشوی خود تیرے میاش پوشتم نیٹا پا لاہور کے دزن وجن کی برد رستو پوز اور انجرو پا گڑ سرا دا پنجاب صوبی نور برخو پا شمول پا جنوبی پنجاب کی ہم عملیات شروع کری دی، اور پا بنیادی تو گا دہاغی خلق پر زد کاروائی پلازمین روانی دی سوک چی پا غیر قانونی کارونو که ککر دی.
اسکری سیب سنگا چه تاسو ویل چه جنوبی پنجاب غریب سیمه دا. دا غریب ساتلی شوی دا کنا نور چه وجوهات دی.
قصدن تو خیر نہیں کہا جا سکتا لیکن ہوتا یہ ہے.
قصدن خو خیر نشو ایلے خدا سیده چه کل دا آمدن زرعی کمی وی او چه کم پیسی رازی هم او آغا پا سیاسی بنیادونو پا آغا زی کی خرچ کولی کی گی چه مثبت اثراتی در تزر ملاوی گی. نوصل کی جنوبی پنجاب تا دا آغا روایتی پالیسی لو وجه توجه ندور کلیک شوی چه دا کم ترلان دی نور سیمی هم دا نظر و استلی شوی دی.
پا جنوبی پنجاب کی دا امنیت سو صورتی حال دی آیا خلق پا اسانی سرت للی رات للی شی دا غلطا؟
دیکھیں عام طور پر تو ایسا کوئی مسئلہ وہاں آپ کو نظر نہیں آتا.
گوری پامتو گو خدا سی سا مسئلہ حقل تا پا نظر نرازی خو آغا زائیون چرت چی مدرسی زیادی دی او حقل تا سوک کا سکار کبی مثلا اکسونا غستل یا سا ریکارد کول نو بیا مشکل زیاد دی خو پا آمتو گا پا دا غسیمو کی دا سی سا فتنا او یا فساد نوی او حقل تا موجود گروپونا پا خاموشی سر اخپل کار کبی او پا بنیادی تو گا دا زائیون دا حقوی دا پتی دو یا ناستی پاستی او وقتی رولو لپار دی او دوی کاروائنی پس نور سیمو کی کبی.
عسکری سیب سنگا چه تاسو هم اویل چه زن ناقانون گرزولی شوی تنظیمون پا دغه سیمو که موجود دی د دوی پس منظر سده او کمی کمی ڈالی حقل تا موجودیت لری.
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
بنیادی تو گو خو اغل تا آغا ڈل موجودیت لری کمتا چی فرکیزی ویلے کی گی دغا ڈل مختلف شاخونه دی. دین علاوہ دا تحریک طالبان پاکستان ترلان دی هم دیر ڈل دغل تا موجود دی چی دزنو تعلق پکی دا قبیلی سی مصرح هم دی او پنجابی طالبانو ڈل هم دغل تا موجود دی.
حسن عسکری سے فوز دا وقت پا جنوبی پنجاب کی عملیات شروع کردی دی تاسو سگرنی چی دا اپریشن با ترکم حدا کامیاب وی او دا دیر ڈلو با دا غسیمون خاتمه وکڑی.
یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک
امید کو ہم دادی چی دا عملیات بتر ڈیر حد کامیاب بھی زکی چی ددین اولان دی پا کمو زینو کی پوز اور انجر و عملیات کردی جنو تر ڈیر حد یہ کامیابی تر لاسا کردی دا خوزدتا ہم ویلغوالم چی دی عملیاتو سرخو پا وقتی تو گبا ددی زور کم شی خو حکومت لا ددی سیم دوسی دن کو لپارا سا اقتصادی و معاشرتی پالیسی جوڑول پکار دی چی خلکو لیو خر راتون کے ورکلی شی او چی کم مسلوالو نو دا حقی لپارا دی دا سی سنٹر جوڑ کری چرت چی دا حقوی روز زنه وکړی شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په سند کې د جی ایس سند تحریک کرنانی څنګه یو مشر وژل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابړو نن مشال راډیو ته ویل شفیع کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روان و چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. دی دا هم وایي چې پر شفیع کرنانی ته له یوې مودې راهیسې په ټلیفون ګواښونه کېدل خو پولیس دا نه مني. محمد عمران معلومات راکوي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیرمین سہیل ابرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو پہ ډزې وکړي.
تقریبا ساڑھے
پانچ بجے دا پیخا مازیګر شاوخوا پنځنی بجے مخې ته راغله چې کله د ټټې سیمې سره نږدې بائی پاس سړک باندې په ده حمله وشوه. د وړاندې نه هم ورته د سیاست له وجې دړکې وي او د نامعلومه نمبرو نه به ورته ټلیفونونه راتلل. د شفیع کرنانی ورور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وې. څو کاله وړاندې د دغې روغه شوې وه خو د سیاسي کارونو له کبله به شفیع کرنانی ته دړکې میلاوې دي. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفیع کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي.
دی
وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو د پټو نه بېرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو ڈز وکړي. دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوي نو سیکیورټي به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلی شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمې د ورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او اوولس میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاذ سینیئر وایس چیرمین وټاکلی شو. وروسته د نظریاتي اختلاف له کبله یې په جی ایس این کې خپله څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر ده چې د دې وړاندې د جی ایس این قومي محاذ چیرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی 8 اپریل باندې د جی ایس این قومي محاذ د وجلې شوي چیرمین بشیر قریشی سلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران مشال ریڈیو کراچی.
د نه هی اسې شنبه پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پریکړې باندې سخت انتقاد وکړ. سیاسي ګوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی او که په هیوادونو کې د کسټم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغېز څه وي؟ د دې ځواب په دې رپورټ کې واورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بېلابېلو انتظامي او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یوه لویه سرچینه مالیې او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډېر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې ګاډي اکثر د نامنویو پیښو لپاره کارول کېږي، نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کېږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قامي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیې یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت له ولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان په آئین کې دي 200 په دې کې دا زموږ ټوله منځنۍ پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې بیا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زموږ دا ملکنډ ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې سګي ګورنر خبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې به د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او چې کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1998 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و، نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې کله ریاست مدغم شو د پاکستان سره نو موږ له پښې یو څو شرایطو باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی، ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. په هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوي، نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اسګام یو معاهده ده دې زموږ سره کړی ده. دې معاهدې پاسداري ولې نشي کولی؟ بیس په کم قانون باندې دا دغه زموږ سره کوي.
د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمد زیب خبره سمه ده، خو دا ده چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شک شته چې بل تاسو به خلکو سره مشوره کوئ، خو دا وفاق څه دی؟ د دې اختیار کې دی چې دا مشوره څه دی، کم صورت کې ورته غنی شي اور کم صورت کې ورته اخلي.
خالد عزیز وایي له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره دا ده چې د ټیکسونو او د کسټم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسټم اکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بدقسمتی سره بعض ځاتي علاقې دي چې چرته د ریاست کنټرول چې دی هغه ډېر کمزور دی اور زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی، ولې چې دا علاقې چې هغه نہ ٹیکس ورکی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق جون رہی ڈیر مسائل جوڑی.
خالد عزیز یاتوی کله چې سیاسی ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداری په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکنډ سیاستوالان او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
هجرا
په 4 نیمه بجو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې خلکو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ دې بنده کړي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کلنی رپورټ په تناظر کې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونو په اړه ګولایاز د بشری حقوقو چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړي دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپور خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوې او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپورټ ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 1990 تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي.
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دف دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی گی او نظریاتی کی دا حکومت پا شمول دا ٹولنی ٹولی طبقے شامل تھی. پا ظاہرہ میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسک کی گی، خو نظریاتی جنگ مو ندے شروع کرے. زپدی باوریم چی ہر یو کال دا ترہگرے پا تور درس و کسانو تا پانسیان ورکولو سرا سنتیجی مخیطا نشیرات لے.
خاطر خواہ نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے
سے. دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده او په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د ړوند عدالتي کاروایي موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضي پوره کیږي، کیدی شي چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان عموماً د کم ما خیال ده اوسط تر وباسي کم از کم د 12-13 کالا مقدمه چلیږي تر اخره سپریم کورٹ پورې رسیږي. 12-13 کالا 15 کالا ما خیال ده کم څومره دنیا کې قانون تقاضي دي دلته دي. داسې خبره نه ده دو کیسونو کې زه هغه څه داسې نه وینم چې سفارشونه چلیږي یا هغه چلیږي دا مرګونو کیسونو کې او پانسیانو کیسونو.
د بخښنې نړیوال سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندېښنې ښودلې او وایي چې په هغه هیواد کې تر 70000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د خوست چارواکي وایي افغان ځواکونو په تریزو او ولی شیرو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې دوی د نویو وسلو زیرمتون یا ذخیره ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي د تیر سهار په عملیاتو کې و مشکوک کسان هم نیولې دي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د چهارشنبه ورځې ناوخته خوست والي حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصوبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نویو وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس په لاس نیول شوي دي. خوست والي زیاتوي چې په نیول شوو وسلو کې 4.5 میله کاغذ پیش تفنګچې او 1.5 میله ګریسبان کلاشینکوفونه هم موجود دي.
د کلاشینکوف او د تفنګچو 3000 فایر مرمۍ دي، یو اراده کوچ موټر ده، د دوی سره نظامی دریشۍ نیولې شوي دي او له دغو مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستګیر شوي دي.
خوست والي حکم خان حبیبي وړاندې وایي چې د زیرمتون له دوو کسانو سربیره 15 کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو اعمالو په تور لاس په لاس نیول شوي دي.
درې تنه ماینګزاران هم نیول شوي دي، تر څنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیولې شوی ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروي په ولسوالۍ کې نیول شوی.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ یوه ښه فضا شتون لري او دولت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کیږي.
خلکو ته ډاډ ورکوو انشاءالله تعالی هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي، خوست خلکو ته د امنیتي راولي، موږ بیا هم ډاډ ورکوو چې د خلکو په خدمت کې وو.
دی یادونه ورده افغان ځواکونو یوانی میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې ترسره شوي وو و کسانو د وسلوالو سره د لاس تړلو په تور نیولي ول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام اورئ. په پېښور کې پنځه نیمې، په کابل کې پنځه بجې شوې. منور شاه د خبرونو لنډی سره.
د پاکستان پوز وای په جنوبی پنجاب کې د سختري زوډالو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په استول شوی و خبر پانه کې پوز ویلی په دغه عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. وسلوالو ډلو تر اوسه دغه عملیاتو په اړه سندې ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلاسیمه کې د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د نښتو پر مهال وجل شوي. چارواکو دا نه دی ویلي چې وجل شوي کسان د کومې ډلې سره تعلق لري. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار شروع شوی. بل پلو د باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاویږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریدونو کې اووه تنه وسلوال وژل شوي. چارواکي وایي چې د ننګرهار په چین او په ژیراګام ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له وجې اووه تنه د دولت مخالفین وژل شوي او دوه تنه جوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوالو طالبانو ته طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه عملیات په ګولتیپه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرسته ترسره شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او آذربایجان تور لګولې چې د نګورنو کاراباغ سیمې بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی، د اپریل د 15 نیټې د هغه ډزبندې خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې صلاح شوي وي. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د رواني میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې وه.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو واورید ویاندو منور شاه. ورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معامله د اعلی کچ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکي دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمېر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایانې روانې دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایهکارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستی شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي کوم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی. د ملک معیشت کې دوسره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دي چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصله پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملات د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. چنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه باندې نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت له پکار دي چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
برطانوي ګارډین ورسپانه وایي تیر کال په نړۍ کې د فرانسه سزاګانې تر دې بریده زیاتې شوې چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو دي چې پکې د فرانسه سزا ورکول کیږي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې ضد د ولسي خلکو ګمارلو موضوع څېړلې. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې زر کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بېساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرده نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوي دي چې ساره یې په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کېږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرده نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړي چې ورکې چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیرې خفه کوونکې دي. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2014 کال په پرتله 24% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 4 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 13 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس له زرو زیات کسان چې اکثر یې زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوس د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. هالنډي ولس د اروپای ټولنې او اوکراین ترمنځ د پیاوړو اړیکو ممکنه موافقه رد کړې ده. په دې لړ کې تېره ورځ په هالنډ کې له ولسه رایه واخیستل شو چې پکې خلکو په اکثریت د دې موافقې خلاف ووټ ورکړ، خو اوکراین ولسمشر وایي له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو هڅو ته به دوام ورکوي. مجید بابر د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په خپل یو راپور کې د یورپی یونین او یوکراین ترمنځ د هغه لوسنامې موضوع راغستی ده چې تیر ورځ په هالند کې ترسره شوې ټول پوښتنه کې د دغه هیواد ولس رد کړی ده. راپور کې راغلی چې د هالند حکومت ویلی دی چې که هم په ټول پوښتنه کې د دغه هیواد ولس منفی رای ورکړی دي، خو کېدای شي دوی د یوکراین سره د یورپی یونین د پیاوړو اړیکو په اړه لوسنامه منظوره کړي. د هالند حکومت وایي چې ضروری نه ده چې دوی د ټول پوښتنې نتیجې لازمی ومني. د هالنډي رسنو د راپورونو له مخه د دغه هیواد 14 میلیونه ووټرانو کې د اچول شوو ووټونو تناسب 2.2% وو، چې د هغه تناسب نه لږ زیات دی چې نتیجې عملي کېدای شي. د دغه هیواد د قانون له مخه که په ټول پوښتنه کې د اچول شوو ووټونو تناسب 0% وي، نو بیا هغه نتیجې عملی کېدای شي. د راپور له مخه د ووټونو نتیجې مرکزی الیکشن کمیشن ته ملاو شوي دي، خو د دې ټول پوښتنې د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 12 نیټه کیږي. د دغه هیواد د مرکزی انتخاباتي کمیشن د ابتدایي نتایجو له مخه 1.1% رای ورکوونکو دغه لوزنامه رد کړې او 8.1% یې حمایت کړی دی. خو د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي دي چې موږ به یورپی یونین ته د نږدې کېدو تحریک جاري ساتو، خو د دغه ټول پوښتنې نتایج مهم په پام کې دي. خو د هالند وزیر اعظم مارک روډ په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي دي که هم په ټول پوښتنه کې د منفي رایو تناسب واضح دی او د مثبت رایې تناسب د مطلوبو 0.5% نه لږ زیات دی، خو بیا هم موږ نشو کولای چې د دغې لوزنامې منظوري ورکړو.
تهران د خپلو دوو ګاونډیو آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر شخړې اندېښمن کړی دی او ویره لري چې له دې تاوتریخوالي ښایي ترهګرې ډلې ګټه واخلي. ایرانی ولسمشر د دې اندېښنو پای کولو په مخه له خپل آذری او ارمنی سیالانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیر ورځ د اشمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان د جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وای تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذري او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به دا اوربند له نږدې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمې له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوي دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباخ کې نښتې پیل شوې خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سلا وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده خو ایرانۍ کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباخ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو.
مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چند
دا خبری لتی رو شلو کلونو رئیسی کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړی توپ کله د منس د دلیل لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان لخوا تر سره شوی دی او نتیجې ته نه دي سره رسیدلی ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کیږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4 نیمه بجو.
امریکایي فارن پالیسی مجله کې د سیډونکو مایکل کوګلمن لیکنه خبره شوې نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی خو په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ نظریې او نورو مسئلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې ښایي د نورو مشکلاتو پیدا کېدو لامل شي. فارن پالیسی مجلې د سیډونکو مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. کوګلمن وایي دی په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلیدل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنا دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسئلې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځه نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمن وایي په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پېښې کمې شوې دي خو د سخت دریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وایي په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بې برخې ده. مایکل کوګلمن زیاتوي د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا مهال تاسو د مشال رادیو خبرونه په 521 کیلو هرتز او ورسره ورسره په www.mashalradio.com اوریدا مو د ډیوی رادیو خبرتیا اوریدا. تاسو کولای شئ چې فیسبوک ته ورشي مشال رادیو چلته ولي کې زموږ پاڼه دغه خوخه کړی حال تشننی تبصری رپورټونه او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ. ورسره ورسره ټویټر کې چې تاسو مشال رادیو ولیکئ نو موږ تعقیبولی شئ او له تازه خبرونو په وخت خبرېدای شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د دیر کوهستان، سوات، شانګلی او چترال د ځنګلونو مالکانو د شنبه یا خالی پر ورځ په پېښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه وربلل چې پکې به دوی د ځنګلونو په اړه د 2002 زیږدیز کال پالیسۍ ختمولو غوښتنه کوي. د مشرانو او مالکانو نن په پېښور کې خبري غونډې ته ویل حکومت ورسره توپیري چلند کوي او د دوی پوره حقونه نه ورکوي. حکومت لا د ځنګلونو مالکانو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت پر ورځ پېښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا، دیر کوهستان، سوات، شانګلی او چترال مشرانو دا یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې د هزارې ډویژن په شان دوی ته هم په ځنګلاتو کې 80% برخه ورکړې شي او دا ځنګلاتو ادارې لخوا د 2002 پالیسۍ دی په سمدستي توګه ختم کړي شي. د دیر کوهستان د ځنګلاتو د مالکانو د اتحادي مشر حاجي ګلشیر وویل چې دوی د پاکستان نه وړاندې د دغه ځمکو او ځنګلونو مالکان دي او بیا 1900 او یایم نه دوی ته د ځنګلاتو په ګټه کې خپل برخه ملاویږي خو موجوده حکومت دغه برخه کم کړې ده.
په دې یو صوبه کې درې قانون دي، هزارا او انډس کوهستان کې الدا هغه د خپل ځنګل وایته مالک هم هغه 80% ورګي او موږ ته 60 ډګي دوه قوم دا وایي چې په یو کور کې دوه موسم نه جوړل بګار څنګه هغه لاسي ورګي مال هم راک څنګه هغه مالی زم مالک هم.
دغه سي د دیر کوهستان یو بل مشر اول چې دوی په خپل سیمو کې د ځنګلاتو تحفظ په خپل کوي خو بیا د ځنګلاتو محکمې چارواکو په غیر قانوني توګه کوم لرګي خرڅ کړی دي په هغه کې ورته هیڅ ګټه یا برخه نه ملاويږي.
په زرګونو فوټه لرګي چې کم دی هغه په کاغذ او په پیل باندې نشته پارس والا زمونږ قبضه کړو او داغه دې مونږ ته ریلټي ملاو چې ویلي پاره کې 60% ریلټي حق دی هغه حق مونږ ته ملاو نه شو هغه لرګي هم رکشو چې کم لرګي دا داغه ځګنی سرکاري کړو.
دغه شان د سواد کالام نه یو ځای مشر د ځنګلاتو په حق لا صدارنګ وویل
دا زمونږ جیداد دی او زمونږ په مرلو او په کانالونو باندې دی نو کوم مرلې سره زمونږ تعلق دی پاره کې سلور میاشتې د جیمی مونږ کال دولس میاشتې کې وخو باسو خو ټول ژوندۍ انحصار زمونږ په دې غرونو په ځنګلاتو باندې دی. زمونږ مویشي کومه ساروی دي هغه دپاره مونږ ګاګانې اچو خپل معمولی زندگی خپل د خوراک بشاک د پاره خشاک لرګي دغه زینه مونږ راولو استعمالو.
د دیر کوهستان، چترال، سواد او شانګلی مشرانو زیاته کړه چې د روان میاش په 9 تاریخ په خبر کې د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابلل ده چې مرکزی او صوبایي حکومت باندې به دباو اچوي دوی ته په ځنګلاتو کې خپل برخه پوره پوره ورکړي ګنی بیا به دوی احتجاج باندې مجبور وي.
خپل مستقبل مسله ده او ان شاء الله 9 تاریخ باندې زموږ د مشران به سنټران زموږ د صوبې کم ګون کې دي د مشران د پاره پارټي کم د دار تر کسان به ټولي هغه به موږ ته لار خي او هغه باندې به قدم آی لا بلا کدی حکومت هغه غورونه کو نو بس بیا خو دې ځان له په زور کار ګوري موږ ځان خلای.
د ځنګلاتو د مالکانو اتحادی مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د ځنګلاتو د پاره نوې تګلار یا پالیسی جوړولو کې د دوی نه مشوره واخلي او د دې په ګټه کې د کامونو ته پوره پوره برخه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د بنو میونسپل کمیټې مزدورانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له کبله احتجاج کړی دی. دوی وایي څلور میاشتې وشوې چې حکومت ورته تنخواګانې نه دي ورکړي. دا کارکوونکي وایي بې وزله خلک دي او بې له تنخواه یې د ګټې وټې بله هیڅ لار نشته. د میونسپل کمیټې مشر وایي نوی پر دندې لګېدلی دی او دا چې د کمیټې په پیسو کې لویه درغلي شوې ده. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوسو نالو صفایي کړي او خپل ډیوټۍ کوي خو د غریبه ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټي ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده
کمیټي هم دنده پېښور پښې دوامه کمیټي دو ودا د لیمون افسرونو د خوري دغه هر شی سره ختم کړی دی. و د غریبون درې بدول د بلدرون دغه ته څنګه نور کوي.
یو بل مزدور فرمان وایي پخپلا تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنه کړې. یو بل مزدور اجاز وای د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري. کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټي مشر عصمت الله خان وپوښتل نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې دغلته راغلی او بنو میونسپل کمیټي د بحران ښکار شوی چې دا د په وینا وړاندې پکې ډېر خورد برد شوی او دغه سمول به وخت اخلي.
کروڑونو روپۍ بقایا جات په خلکو پاتې دي. کومې کمیټۍ ته زه راغلم هغه چې څه چې ولل پچې هغه موغانو صاحبانو ایڈوانس چې خرڅ کړي دي دې کمیټۍ 3,00,000 روپۍ آمدان ده او 2,00,000,000 روپۍ تنخوا ده. هر فورم ته زه تللی یم ګران سلسلې چې ما ایمان د دغه چې د سبا ډینیټ سره ته زه خپل بچو غوندې ګوره. ما سره چې څه پیسې په خزانه کې موجودې زه خوار غریب ته ضرورتمند ته ورکوم.
د کمیټۍ مزدوران وایي تر هغې به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپلې تنخواګانې نه وي میلاو شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر چارواکي وایي د باړې بیا رغونې او بیا ودانې په مخه یې پر یوه ځانګړي پلان کار پیل کړی دی. د دوی په خبره له پلان سره سم به دوی لومړی هغه سیمې بیا ودانوي چې د جګړې پر وخت ورانې شوي دي. د باړې پولیټیکل چارواکي عارف خان مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې په سیمه کې سروې پیل کړی ده، خو د باړې اوسیدونکي وایي حکومت دې ورته ژر تر ژره اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټس عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړی ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی ده. نشل اوبر قوم سروې به نن پوره شي دینه بعد به رسېپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکوو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. په هغې باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وي نو هغې ته به موږ ټایم ورکوو 10-15 ورځې. په هغه ټایم کې به دوباره هغې زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل. بیا په هغې نه بعد موږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپسي شوې د هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټس عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام تلک مسله دا وه چې یاره موږ ته په چیکنګ کې موږ کله راځو چیکنګ ډېر سخت دی نو هغې د لاسه په باړه بازار آبادېدو کې موږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرې شوې نو هغې هم اګری شو په دې باندې چې یاره موږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې موږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کړو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پرېدی وایي
کلي وران دي، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته. همو کورونه کوز و پاس ویران دی، دره کورونه زما پاس ویران دی میدان که و دره کورونه زما دلتا ویران دی باڑه که دیوا گینتا دی مو مرجنسی ویلاده وی و تلاشیم که گی و ایت کسم سهولت مولا نشته دی.
او ده باڑی یو بلتن سمندر خان پردی وویل
امو ده بیجلی نظام خراب تای نرابانی دیوشی که متا بیجلی سیشی دویام متا سیبا ده طولون دورو ضرورت ته داسې خلتی چې غول او به نو راسی په میلیونو کې پراته دي او سبا سرکې د مو خراب دي او اسپاتولونه موسه نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تیر ماښام د ډېر اسماعیل خان په ګومل پوهنتون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان په اهتمام او د مشال راډیو په مرسته د سولې اتڼیزه میله وشوه چې پکې ګڼو زده کوونکو، استادانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړ. تر میلې وروسته مشال راډیو د قبایلي زده کوونکو سازمان د ورغلیو ګډونوالو او برخوالو ته د ډوډۍ بندوبست کړی و. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په شپه د ډېر اسماعیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو دپاره د امن په نوم سندریزه اتڼیزه میله په لوی درنښ او په جوش جذبې سره ولمزله شوه. د ډېر اسماعیل خان عظیم بخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه و. په دغه موقع په پوهنتون کښې د قبایلي طالب علمانو د اتحادیې مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کښې په دا رنګ وږغېده.
مشال ریډیو موږ ته سندریزه اتڼیزه میله جوړه کړې ده. مشال ریډیو موږ قبایلي اوز یې مخته ها رسولی ده، خو چې د نن کوم پروګرام مشال ریډیو د موږ د قبایلي دپاره کړی ده، دغې تعریف صفات موږ په خپل الفاظ کښې نشي بیانولی. د مشال ریډیو نه موږ بیا توقع لري چې موږ د قبایلي دپاره په دغه لمبر باندې خپل پروګرامونه ارینج کړو.
میلې ته راغلي یو ملما د ظفر آباد مرستیال ناظم عرفان مسعود وویل
د پروګرام ته چې ضرور ریئل مو ته ډېره خوښي محسوس شوله چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکړو د ریئل ډېر زبردست پازیټیو کوشش وکړو. یو خو یې دا وکړه چې د ټول ټرایبل په یوه ځوی کړل او خلک یې تعداد وشول چې په ټرایبل کښې څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څرنګه غیراتي او پښتین خلک دی.
تر میلمه مخشینی کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې خوند چروت په دا رنګ بیان کړ.
زه تر دا وایم کې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډېر ښه یو ایفرټ دی، یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دوره کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټ دلته جمع دی، ما لا پورې ډی خان کښې نه دی لیدلی. انشاءالله زه ګورم دا چې دس سټیج نه به مخته هم نورو قومو ته به هم نور سټوډنټ فیډریشن ته به هم انشاءالله یو بوس ملاویږي، خلک به انشاءالله مخته راځي.
یاده دې وي چې په دغې سندریزې میلې کښې په ګومل پوهنتون کښې په زده کړه لګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او قومونو سره تعلق لرونکو د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د خپرونې پای شیبو ته رسیدلی و. منور شاه یو ځل بیا د خبرونو له لنډیز سره.
د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د سخت دریزو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په استول شوي یوه خبر پاڼه کې پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. هلته د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په قلات سیمه کې د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د سرکاري ریډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي ادارو سره د نښتې پر مهال وجل شوي. چارواکو دا نه دي ویلي چې وجل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د ګورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار شروع شوی دی. بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او نه ورته راشن ملاویږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریدونو کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې په اچین او په چیراګام ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له وجې 2 تنه د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو کاراباغ سیمې بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د اپریل د 15 نیټې د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې سلا شوې وې. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې وه. او ترکمنستان یو قانون منظور کړي چې لمخه به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمی وي. د دې قانون لمخه ک په کوم کاس کې د ایډز ناروغي وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واوري دویان دوه منور شاه او لدی سره د مشال راډیو نننې نه ساته خبرونه پایته ورسېده. که تاسو پر همدو سپو پاتې شوي نو په تقریبا 15 شپږ دیر شو ثانیو یا سکندونو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه واوري. تاسو ته ښه شپه غواړم.